اول هغه څوک چې د دغه غم او مصیبت د بیهوشۍ څخه پر هوش راغله او په ځان پوه سوه، دا ور معلومه سوه چې اوس د دوی پر غاړه د رسالت لوی او دروند مسؤلیت ور ولویدی. هغه انصار وه. نو یې د بنی ساعده په سقیفه کې د اجتماع او مشورې اعلان وکړي چې دغه سقیفه د عمومي مجلسو ځای وو او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تر اوسه په خپل کور کې دی، نه غسل ورکول سوی دی، نه کفن او نه شخص سوی دی. انصار سره راټول سو، مشوره کوي چې باید څه وکړو. د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تر رحلت ورسته حل څه دی؟ انصار دلته په سقیفه کې سره یو ځای دی، خو د انصارو څخه دوه نفره چې یو یې عوين ابن ساعدة رضي الله تعالى عنه او بلية معين ابن عدي رضي الله تعالى عنه سقيفة بريشوول او مهاجرين تورهيسوا دوي پرده وبرده چه انصار بيل حضور سخد مهاجرين كما في صلاة ونكي. خو ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تا دا مخلا خبر ورسیدلی وو چې انصار د مازیګر تر منځ ورسته د بنی ساعده په سقیفه کې د مشورې د پاره سره یو ځای شوی دی. نو هغه څوک چې د ده سره موجود و چې ابو عبیده عامر ابن الجراح او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما و وهو غوته یې وویل، راځی چې خپلو ورونو انصارو ته ورسو. دغه درې نفره مهاجرین د سقیفه و ترابطه و رهیسوه. او د سقیفه د ترابطه هغه دوه نفره انصار عوین او معین رضی الله تعالی عنهما د مهاجرین و ترابطه را رهیده چه پلار که سره یوزای او مخامخ سوه. عوین ابن ساعده سوک دی. کم وقت چه دغه آیات شریف نازل سو، فیه رجال یحبون ان یتطهرو والله يحب المطهرين، يعني پدغ قبا کې داس خلق دي چې دا یې خوښه ده چې خپل ځانونه د ګناهو او نجاستو څخه پاک وساتي او الله جل جلاله پاکي کوونکی خوښ لري. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل چې د هغو خلقو څخه یو عوين ابن ساعده دي او معين ابن عدي به هغه څوک دي. کم وخت چې دا خبر نشر سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات سو، ځینی خلق به ویل یا رسول الله کشکی مشتر تا د مخه وفات سوی وای. مگر معین رضی الله تعالی عنه ولار سو او ویل زه د ځان د پاره دا نه خوښوم چې تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه مر سوی وای، دا د دې د پاره چ پس له رحلت یې هم داسې تصدیق وکم لکه تر رحلت د مخه چې می تصدیق کاوه او د دغه رسالت د پاره تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وروسته کار وکم. دا د دغه دوه نفرو مقام او درجه و. نو د انصارو دغه دوه نفره د مهاجرینو د هغه درو نفرو مشرانو سره پلار کې یو ځای سو او ورته ویل، تاسو مهاجرین د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وزیران یاست و هغه کارو ته مګوري چې انصار یې کوي، د کارو فیصله په تاسو پوری تعلق لري او تاسو یې فیصله وکي. دغه دوه نفره انصار مهاجرین و هغه کار ته وربولي او تشویقوي چې واقعا هغه کار د دوی حق و. که څه هم دغه خبرې د دوی د قوم د انصارو پر ضد وي، خدا هغه د زړه صافوالی صدق او امانت او حق ته تسلیمی دوه. یو انسان که د خپل قوم او اقرباو څخه جلا کیږي او یوازې یو کار کوي دا صحیح ده، خدا هغه وخت او په هغه ځای کې کېدلای سي چې د ده یقین او عقیده وي چې دغه زما کار حق او صحیح لار ده او واقعا هم هغه کار حق او صحیح وی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه د دوی خبره نه ومنل او ویل یا موږ زموږ د ورونو انصارو سره یو ځای کیجو غواړو چې خبره مو یووي تفرقه او جلاوالی نه غواړو بیا هم د مهاجرینو دغه درې نفر مشران د انصارو د اجتماع و ځای ته ورغله هل سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ولارسو او په خبرو یې شروع وکړه د الله جل جلاله تر حمد او ثنا ورسته پر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم درود ووایا او بیا وویل یا معشر الانصار تاسې په دین کې سابقه لري او په اسلام کې داسې فضیلت لري چې د عربو بل قبیله یې نه لري رسول الله صلى الله عليه واله وسلم در لسکاله په خپل قوم کې وو اوسېدی چې هغه د رحمان و عبادت ترابلل او د بوتانو په پریښولو یې امر کول مګر د قوم څخه یې بل لږ نفرو بل چا ایمان نه راوړي او دغه لږ نفرو د دې قدرت نه درلودي چې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم څخه ازارونه منع کړي او نه د ده عليه الصلاة والسلام و دین ته عزت او لوړوالی ورکولای سوای او نه د خپل ځانو څخه دفاع کولای سوای ترڅو چې الله جل جلاله ستاسو د فضیلت اراده وکړه او تاسو ته عزت او کرامت راوستي او تاسو د اسلام په نعمت خاص کړاست الله جل جلاله پر الله او پر رسول الله ایمان راوړل ستاسو نصیب وګرځاوه د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم او د اصحاب څخه دفاع ستاسو برخصوه د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم او د دین عزت او د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم د دشمنانو سره جهاد ستاسو نصیب سو تاسو واست چې تر بل چا د علیه الصلاۃ والسلام پر دشمنانو شدید واست ترڅو چې عرب که خوش و که ناخوش د الله جل جلاله د امر تابع سو او الله جل جلاله ستاسو په واسطه و خپل رسول ته ځکه تابع کړه ستاسو په تورو ټول عرب ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته کشته او تابع سو او بیا الله جل جلاله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفات کی او د ستاسو څخه راضی وو په تاسو یې سترګې یخي او خونو کې وي نو د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خلافت به لګډون او اشتراک د نور خلقو د ځان د پاره واخلي دغه خلافت یواد استاس حق دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وای کم وخت سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه خبرې کوله ما هم د خپل ځان سره خبرې جوړې کړې او دا مې اراده و کم وخت د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه خبرې خلاصې سي بیا به زه د خبرو په جواب کې خبرې وکم کم وخت چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه د خبرو کولو څخه فارغ سو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولارسو غواړي چې خبرې وکړي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر لاس ونیوي اول على رسلك يا عمر يعني تتلوار مکوه عمر رضی الله تعالی عنه وای زکشنستم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولارسو او ویول اي خلقو موږ مهاجرین یو او ترټولو خلقو په اسلام کې د مخه یو حسب او نسب مو ترټولو عزت مندي ژوند مو معنی دی او په خلقو کې مو درجه لوړه ده نسل مو تر هر چا زیات او په رحم کې تر هر چا ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته نږدې یو تر تاسو د مخه مسلمانان سوي یو او په قران کریم کې تر تاسو د مخه ذکر سوي یو الله تبارك وتعالى فرمای والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار مج مهاجرين يو تاس انصار ياست پدين کی زمج ورونه ياست پفای او غنیمتو کی زمج شریکان ياست پر دشمن زمج کومک کون کی ياست زای مراقی زمج غم شریکی مو وکړه الله جل جلاله دې شبد لدر کی موږ امیران یو او تاسو مو وزیران یاست. عرب نه تابع کیږي مگر د قریش او قبیلته. تاسو د خپل ورونو سره په هغه شي کې چې الله جل جلاله د خپل فضل و دوی ته ورکړی دی رقابت او منافسه مکوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي هغه چې ما پنيت کیو چې زه ووایم د هغه څخه داسې شی نسو پاته چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه یې ونوایي. او بیا ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه حضرت عمر او ابو عبیده رضی الله تعالی عنهما تر لاس ونیول. اول ما دغه دوه نفر انتخاب کړی دي، هر یو چې ستاسو خوش وي د هغه سره بیعت وکي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي د دپ ټولو خبرو کې زما دغه خبره نسو خوش. زه څنګه پر داسې قوم امیریت وکم چې په هغه قوم کې دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه موجود وي. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې خبرې کولې په دغه ورځ مریض وو، او پس له خبرو کولو څخه یې په پټو کې ځان وپیچي او دالته په سقیفه کې د یو دیواله وبغلته څنګ واچاوه. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر خبرو کولو وروسته حباب ابن منذر رضی الله تعالی عنه چې د انصار څخه وو ولاړ. پس له حمد او ثنا او درود څخه یې وویل حل زما سره دی. هغه دا چې یو وار دی امیر زموږ د طرفه څخه وي او بل وار ستاسو، یعنی خلافت به په نوبت کو. خو دلته غال مغال شروع سو، هر یو خپل فکر او نظر بیانوي، خبرې ګډي وډي سوې او د هر طرفه اوازونه راپورته سوه. یو د بل خبرې نه سره اوري او نه پوهیږي چې څه وکړي. په دغه وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ودرېدی او په لوړ اواز یې وویل اے خلقو، دا ابو بکر صدیق دی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ملګری دی چې دوی په غار کې و. الله جل جلاله په قران کریم کې ذکر کړی دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په درازو چې ستاسو د منځ امام وي. ستاسو څخه یو څوک په دې راضی دی چې په لمانځه کې دی د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه امام سي؟ یعنی هر څوک چې ځان د دغه کار لایق بولي را د مخه دي سي. هیڅوک نسو ولار او نه چا څه وویل، ټول چپتي او ګوري. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا ابا بکر، لاس دې راکه چې بیعت تر سره وکم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم لاس ور اوشت کی. دا ولی؟ آیا دا هغه شوق د خلافت وو؟ یا ځکه د رضی الله تعالی عنه د خلقو اختلاف ولیدی په دغه وختو کې بیل فوري او قطعي فیصله څخه بل چاره نسته. کوم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د بیعت کولو د پاره لاس ور وغځاوه، د مخه تر دې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیعت ور سره وکي، د انصار څخه یو نفر چ بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه نمیدی ور وغورځیدی. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لاس ونیوی او بیعت یې وکړ. دغه سړی د انصار څخه وو او غوښته چې اول هغه څوک سي چې بیعت کوي او اول نفر هم دیس. بیا عمر رضی الله تعالی عنه بیعت وکړ او خلقو په بیعت کولو شروع وکړه. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې مریض او پروت وو، د خلقو د ډیروالي او ازدحام په سبب تر پښو لاندې کېدی او خلق پر خطل. نو د بنی ساعده د سقیفه د مشورو او بحثو انتها او فیصله د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره پر بیعت وسوه. دغه بیعت دغه د دوشنبه په ورځ وسو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اوسه پکور کدی. سبا ورځ چې د سه شنبه ورځ و او خلق د ماپشین د منځه د پاره سره یو ځای سو، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اراده وکړه چې منبر ته وخیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل لږ انتظار وکیا ابا بکر، او په خپل عمر رضی الله تعالی عنه منبر ته وخته. اول هغه خبره چې ما پرون کول چ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ندی وفات سوی، هغه د شیطان د طرفه شوي دلوه یعنی زه هغه خپل خبره برته اخلم هغه خطاوه او بل ستاسی د شورا خلقو ستاسی د نبی پر خلافت د هغه پر هغه صاحب او ملګری اتفاق وکي چې د علیه الصلاۃ والسلام سره په غار کې ملګری وو نو ولارسی او بیعت ور سره وکي خلق هم ور ولارس او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره پر بیعت کولو ازدحام دی هر یو غواړي چې تر هغه بل د مخه بیعت وکي کم وخت چې بیعت پای ته ورسېدی او ټول خلق بیعت ور سره وکي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه منبر ته وختي د الله جل جلاله حمد او ثنای وویل او پس له دروده پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یې وویل اما بعد اے خلقو زپر تاسی امیر وګرځول سوم او تر تاسی بهتر نیم اصلا دغه جمله د درغ د الله تعالی ان هو د طرفه تواضع و کنه د درغ د الله تعالی ان هو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په شاهدی پس له انبیا علیهم السلام څخه تر ټول انسانانو بهتر دی او و. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي پس له انبیا او څخه تر ابو بکر ش او بهتر پر مځکه نه دی ګرځیدلی نو د کوم وخت څخه چې الله جل جلاله بشر پیدا کړی دی بیا د قیامت تر ورځې پورې به له انبیا او څخه تر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بل د لوړې درجه خاوند نسته اوس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل ختمشه یا د خپل حکم طرز او طریقه بیانوي چې زما حکم بسنګوي نو یو وویل کمی شکول کومت میکوي او کمی مخالف یا کوژ کار کاوه تاسو می پر لار برابروي رښتا ویل امانت دی او درواغ ویل خیانت دی یعنی هیڅ وخت به د یوې موضوع په باره کې خلاف درته و نه وایم بلکې صادق او صریح به یم په معلوماتو او اخبارو کې به اړول او مخالفت نوي نو ځکه ویل الصدق امانه والكذب خيانه ورونو دغه د حکم قانون دی هر حاکم باید داسې وي نه لکه د نن ورځې حاکمان چې د ملت سره سراسر په درواغو او خطایستلو ژوند کوي او ویل ستاسې ضعیف زما په حضور قوي دی تر څو چې حق یې ور اخلم انشاء الله او ستاسی قوی زما په حضور ضعیف دی تر څو چې د دسخه حق اخلم انشاء الله او هر قوم چې فی سبیل الله جهاد پریږدي هغه قوم ته الله جل جلاله ذلت او خواری راولي یعنی جهاد ته دوام ورکوم او نه پریږدم او په هیڅ قوم کې فواحش نه دي نشر سوی مگر الله جل جلاله پر هغو عام آفت نازل کړی دی یعنی فحشا ته به هیڅ کله اجازه ورنکم د فحشا په باره کې به هیڅ نرمي ونکم تر څو چې د الله او رسول الله اطاعت کوم زما اطاعت کوي او کما د الله او رسول الله نافرمانی وکړه بیا نو زما اطاعت پر تاسو نه دی لازم او په اخر کې وویل خپل مانزه ته مو ولارسي يرحمكم الله دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت د دوره اولنی خطبه و او خلقو د ماپشن منز ادا کی دغه ورځ چې د هجرت د اولسم کال د ربیع الاول د میاشتې در لسمه او د سیشن به ورځ و رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام د پرون څخه په خپل کور کې دی او خلق نه پوهیږي چې د هغه په باره کې څه وکي خو په دغه ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اهل بیت د علیه الصلاۃ والسلام د غسل او شخیدو نیت وکي نو علی ابن ابي طالب عباس ابن عبد المطلب فضل ابن عباس قسم ابن عباس اسامه ابن زید شقران مولا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رضی الله تعالی عنهم اجمعین سره یو ځای سو چ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته غسل ورک دا خبر در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اصحاب سخه یو نفر ته ورسېدی چې د انصار او اهل بدر سخه وو او اوس ابن خولین نومیدی. دغه اوس رضی الله تعالی عنه ورغلی او اجازه وغوښته. علی رضی الله تعالی عنه ورته راووتی. اوس رضی الله تعالی عنه ویل: یا علی، د الله د پاره او په هغه صحبت چې زید رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره لرم، او په سبب د هغه حصے چې موږ انصار یې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه لرو، اجازه راکړه چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په غسل کې کومک در سره وکم. نو اوس ابن خولی رضی الله تعالی عنه چې د انصار څخه وو، هغه هم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په غسل ورکولو کې حصہ واخیسته. اوس دوی غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته غسل ورکړي، مګر نه پوهیږي چې څنګه وکړي. آیا کالی ځنی وکاږي لکه د نورو خلقو سره چې دا کار کیږي، او که د خپلو کالو سره غسل ورکړي چې دا کار بیا هغه د غسل د عادت څخه مخالف وو؟ ډیر متحیر او په فکر کې سو کښېنسته، نه پوهیږي چې څه وکړي. په دغه وخت کې پر ټولو د خوب یوه پریشانی راغله، ټول بیده سو. د کور د طرفه یې آواز واورېدی چې ویل: رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته د خپلو کالو سره غسل ورکړي. دوی راویښ سو او هر یو وهغه بل ته وایي: دغه آواز دی واورېدی؟ ویل: هو، دا د الله جل جلاله د طرفه هاتفي آواز وو چې ودوی ته یې لارښوونه وکړه. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپلو کالو سره غسل ورکړي. عباس رضی الله تعالی عنه او د دوو زامنو فضل او قسم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جسد پر لاړه. اسامه او شقران وبورته ویل: علی رضی الله تعالی عنه پرولی، او سرغ دی الله تعالی عنہ وخپل زګر ته تکه کړی وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته غسل ورکول سو، بیا په دروس پینو ټکرانو کفن ورکړل سو. پس له غسل او کفن څخه وخلق ته د جنازې د مانزه اجازه ورکړل سو، چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنازې منز ادا کړي. لس نفر مبارک حجره ته ور داخلي ده او المنذ ادا کاوه. دغه المنذ په جمعه یا د یو چا په امامت نو، بلکې هر یو جلا جلا المنذ کاوه. اول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهل بیت المنذ ادا کی، بیا مهاجرینو او بیا انصارو المنذ ادا کی. تر مرانو ورسته شذو په دغه طریقه سره، یعنی به امام او به جماعت، په انفرادي شکل سره المنذ ادا کی، او بیا کوچنیانو لمونځ ادا کړي. دغه د جنازې د لمانځه په ادا کولو کې د سیشن به ورځ ټوله تیر سو، او د چهارشنبه شپه داخله سو. اوس بیا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اهل بیت په فکر کې سو چې جسد مبارک چیرې شخ کې. آیا په مسجد کې شخ کې؟ د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په کور کې، پر هغه ځای یې شخ کې چې هلته وفات شوی دی، او که په بوقیع کې شخ کې. دلته هم په حیرت او فکر کې سو. نو یې و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته نفر ولېږي چې مشوره ورسره وکړي چې څه وکړو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل: ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه اورېدلی دی چې موږ انبیا هلته شخیږو چیرې چې مو روح قبض کړسی، یعنی د شخیدو ځای مو هغه د روح د قبض کېدو ځای دی. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د طرفه دغه امر او مشوره ورته راغله. دوی هم د دې آمادګی ونیول چې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په خونه او پر هغه ځای چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بستر آوار وو قبر وکینی. مگر اوس بیا نه پوهیږي چې قبر څنګه وکینی، ځکه هلته په مدینه منوره کې قبرونه پر دوه قسمه کیندل کېده. مهاجرینو به له حده قبرونه کینل، او انصارو بیا وقبرته له حد ورکاوه. له حد چی شي دی؟ له حد هغه کښته په قبر کې د قبلې و طرف ته هغه بل کیندل سوی ځای ته له حد ویل کیږي، چې د مړي جسد په هغه لحد کې ایشول کیږي او بیا خشته ورته درول کیږي. اوس اهل بیت کرام نه پوهیږي چې به لحد قبر جوړ کی او کده لحد قبر. د مهاجرینو د قبرو د کندلو مسؤل ابو عبیده رضی الله تعالی عنه او د انصارو د قبرو د کندلو مسؤل ابو طلحه رضی الله تعالی عنه. نو عباس رضی الله تعالی عنه یو نفر و ابو عبیده رضی الله تعالی عنه تولیجی او یو نفر یه و ابو طلحه رضی الله تعالی عنه تولیجی او الاله تیستا د نبی د پاره اختیار که هر یو چې د مخه راغلی د هغه پر ډول به قبر وکینو. خو اول ابو طلحه رضی الله تعالی عنه را ورسېدی د قبر په کیندلو شروع وکړه او د لحد قبر یې جوړ کړ. دا کار د چهارشنبه په شپه وسو. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شخیدلو نسو خبر مگر د کلنګانو په آوازو. د چهارشنبه په شپه مو په نیمه شپه کې د کیندلو آوازونه واورېده. نو د سه شنبه ورځ تیر سوه او د چهارشنبه په شپه د شپې کیندل شروع سوه او قبر جوړ سو. بیا نو علی فضل قسم شقران رضی الله تعالی عنهم اجمعین وقبر تورکشت سوه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وقبر تور داخل کی. مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محافظ هم د دغه دفن په کار کې ګډون او اشتراک ورسره کړی وو. کم وخت چې خلق د قبر څخه راپورته سو غواړي چې اوس خاوري ورواچوي مغیره رضی الله تعالی عنه خپل انګشتری کښلې وو او قصدن یې په قبر کې پرې ایښو. نو ولر صبر وکي زما انګشتری په قبر کې لویدلې ده غواړم چې راوایخلم. ویل ورکشته سه مغیره رضی الله تعالی عنه قبر ته ورکشته سو. اول یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک جسد په غیش کې ونیوي او مچ یې کوي. دا یې خپل انګشتری راواخسته. مغیره رضی الله تعالی عنه وایي د دې کار څخه زما مقصد دا و چې زه هغه اخیری نفر سم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک جسد می مسح کړی وي او اخیری نفر سم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره می وداع کړی وي. دا د اصحاب کرامو هغه ډیر حب او محبت وو چې د خپل حبیب او محبوب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صلوات الله علیه و سلامه سره یې درلودي. اوس چې د شخیدلو وخت سو ټول اصحاب کرام وایي پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه خاوري واچو. موږ دا کار نسو کولای. دا کار ډیر سخت او مشکل دی چې موږ دې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاوري ورواړو. خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه حدیث شریف ورپیاسو چې ودوی ته فرمایلی و زما ژوند ستاسو د پاره خیر دی زما وفات ستاسو د پاره خیر دی. ژوند می په دې سبب ستاسو د پاره خیر دی چې سم لار درشم او وفات می په دې سبب ستاسو د پاره خیر دی چې هر پنځشنبه یا د جمعې په شپه ستاسو عملونه ما ته وړاندې کیږي. کمو په عملو کې خیر او شکارونه و د الله جل جلاله حمد ووایم او کشر یا بد کارونه و ستاسو د پاره د الله جل جلاله څخه بخښنه غواړم. صحابه کرام وویل یا رسول الله آیا پس له وفات څخه ته موږ پیژنې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زه تاسو ستاسو په نومو او نسب سره پیژنم. د قیامت تر ورځې تاسو هر یو جلا جلا پیژنم. صحابه کرام وویل ته څنګه و موږ ته دعا کوې ستا جسم به خاوري سوی وي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الله جل جلاله د انبیاء علیهم السلام جسد پر مځکه حرام کړی دی یعنی مځکه یې نه خرابوي او نه خاوري کیږي. نو یې د دغه حدیث شریف په یادولو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارک جسد خاوري واچولې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شپې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په کور او خونه کې شخ کړسو. حضرت علی رضی الله تعالی عنه خپل کور ته ولاړی چې هلته فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور ډیر شدید جړل او ویل یې یا علی ستاسو زړه څنګه قبلول چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاوري واچوي دا مو څنګه په واسه پرسوه چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاوري ورواړوي. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه وای د دوشنبه په ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته راغلی او هر شی پروښانه سو او د دوشنبه په ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه منوره کې رحلت وکړي او هر شی تاریک سو. اوس نو په مدینه منوره کې حالات څنګه و؟ صحابه کرامو یو د بل سره خبرې نه کولې. وای موږ خپل کورو ته ولاړو، ځکه تغیر کړی وو، د خپل شذ سره مو خبرې نه کولې، هر یو په خپل بستر کې ناست و، ناست یو او ژاړو، خوب نسته، موږ یو او ژړا. د ځانو سره وایو زموږ محبوب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم چیری دی؟ مگر مرگ حق دی ټول انسانان نه، بلکې ټول موجودات به دغه پیاله نوشوي. دغه شپه تیر سو، د سپیدو د چاودلو سره د سهار د اذان وخت سو. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه راغلی غواړي چې اذان وکي، خو په اذان کې چې ودی ځای ته ورسېدی اشهد ان محمدن رسول الله د ډیر ژړا څخه نسی پوره کولای. هر څه کوشش وکي چې دغه د شهادت کلمه ووایي، خو ژړا د دغه کلمې د پوره کولو وخت نه ورکوي. دا هغه کلمه و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور او وجود کې به ویل، او اوس یې هغه محبوب نسته. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او د اذان د کولو څخه معافذنی وغوښته. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وفات غم او مصیبت داسې لوی او عظیم مصیبت دی چې بل هیڅ غم نسی ورسره برابرې دلای. په دغه رحلت آسمانی وحی قطع اسوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه مبارک ذات وو چې د آسمان نه، بلکه د آسمانو د صاحب او خالق الله جل جلاله حال یې راته وایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ذات وو چې د الله جل جلاله اوامر یې د الله جل جلاله تر بندگانو پوری رسول. دا کوچنی مسأله نه ده، لږ عمیق فکر غواړي. هغه اوامر چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته بیانول د یو حاکم یا پاچا امرونه نه و، بلکې د الله جل جلاله خالق الكون والكائنات اوامر و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د اصحاب کرامو حب او محبت فقط په دغه مکان او په دغه زمان پورې نه و خاص، بلکې دغه حب ابدی او دائمی و. پس له ډیرو کلو د هغه نه هیریدونکي حبیب صلی الله علیه و آله و سلم سره د دوی حب او محبت پر هغه حال پاته او باقی وو. د مثال پر قسم به دغه یو قصه در تر نقل کم. څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تر رحلت ورسته بیا هم جهاد دوام درلودي او ډیره فتح وسوه، مسلمانانو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې شام او بیت المقدس فتح کړه، او هلته د مسلمانانو هغه څلور لوی لشکري سره یو ځای شوه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شام د فتح کولو د پاره لیږلی و. قصه داسې و، د شام ټوله منطقه فتح شوه، مگر د بیت المقدس نصاراو وویل موږ قدس شریف بیل خلیفہ څخه د مسلمانانو وبل چاته نور تسلیمو. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خپل د مدینه منوره څخه و بیت المقدس ته ورغلی او هغه فتح کی، او بیا یې امر وکي چې د مسلمانانو هغه لشکري چې شاوخوا په شام کې نشر شوی دی ټول د سره یو ځای سي او زبه هم حالت ورسم. نو د مسلمانانو ټول لشکري د خالد ابن ولید لشکر چې په ورسته کې امیریت و ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته ورکړسو، د شرحبیل رضی الله تعالی عنه لشکر، د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه لشکر او نور ټول لشکري د جولان په منطقه کې په الجادیه کې سره یو ځای شوه. دا هغه وخت وو چې الله جل جلاله د کفارو شان او شوکت دبدبه او هیبت ورمات کړی و. مسلمانان پر فارس او روم کامیاب شوي و. د هغه وخت د دنیا لوی لوی قوتو د مسلمانانو په مقابل کې شکست خوړلی و. د کفارو ډیر شارونه مسلمانانو فتح کړی و. نو دغه د الجادیه یا جولان اجتماع د اسلام او مسلمانانو د عزت علامه و. د اصحاب کرامو مشران پس له څو کاله جهاد څخه د اول وار د پاره په دغه اجتماع کې سره یو ځای شو. نو ویل یا امیر المؤمنین، دا ورځ ډیره لو ورځ ده، د اسلام د فتح او کامیابی ورځ ده. د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه څخه وغواړه چې اذان وکړي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تر رحلت ورسته بیا اذان نو کړی. نو صحابه کرام وویل دغه ورځ لو او شاندار ورځ ده، غواړو چې بلال رضی الله تعالی عنه اذان وکړي. دا هم د الله جل جلاله د عزت د اظهار د پاره چې موږ مسلمانان یې پر دغه ځکه کامیاب کړو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه و حضرت بلال رضی الله تعالی عنه تورغلی ویل یا بلال، ناشدتک الله ان تؤذن في هذا اليوم. ناشدتک الله په عربی کې داسې جمله ده لکه موږ چې په پښتو کې وایو د خدای روی می در وړی دی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا بلال، د الله پر روی نن په دغه شاندار ورځ کې اذان وکه. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه هم موافق سو ویل هو. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت ورسته دا اول وار دی چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه اذان کوي. بلال رضی الله تعالی عنه ودرېدی او په اذان یې شروع وکړه، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. کم وخت چې دې کلمې ته ورسېدی، اشهد ان محمدا رسول الله، بلال رضی الله تعالی عنه وجړل او ټول خلق ورسره جړل. د دې جړا سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یاد دلوه. د هغه علیه الصلاۃ والسلام هغه پاک سیرت او خوینه و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جهاد او اخلاق و جړول، هغه عظمت او هغه محبت چې د اعظم البشر او خیر البشر سید البشر صلی الله علیه و آله وسلم په اخلاق کې پروت و، هغه و جړول. ټول خلق جړل او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مؤذن بلال رضی الله تعالی عنه خدا سے شدید جړل چې اذان یې نسوای پوره کولای او پوره هم نکی. دا د هغه حب او محبت په سبب و چې بلال رضی الله تعالی عنه او اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره درلودي. ورونو، تاسو غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په جنت کې یو ځای شئ، د مجلس او ملاقات شوق لري؟ نو یو اندازه د دنیا شوق پرېږدي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت اختیار کړي. د هغه علیه الصلاۃ والسلام د رسالت د رسولو په فکر کې سي. موږ او تاسو دغه بحث د دې د پاره واورېدي چې حق لار پیدا کو او پر هغه رهیسو. د مزکه د اصلاح لار دغه ده، حق لار دغه ده. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت وکي، که څه هم په ډیر ګران قیمت درته تمامیږي. ته باید ووایې دنیا چی شي ده، زه جنت غواړم، زد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ملاقات او مجلس غارم مش باید در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سر محبت ولرو ده الله جل جلاله سخه سوال او غشتنه کوم چې ده سرور کائنات سيد الكونين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم متابعت زموج په نصیب کې ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حب او محبت زموج په زړه کې ځای ورکي او ده الله جل جلاله سخه غواړم چې ده خپل محبوب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سره مو پر حوض کوثر او په فردوس اعلا کې یو ځای کې او الله جل جلاله دا توفیق راکې چې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د رسالت وظیفه پر غاړه واخلو. ورونو د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سیرت قصه نه ده، د زړه تسلا او د وخت تیرېدل نه دي، بلکې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سیرت پند او نصیحت دی، وعظ او عبرت دی، زموږ مسلمانانو د پاره لارښوونه ده چې موږ باید په خپل پیشوا پسې اقتدا وکړو. الله جل جلاله د سورة الاحزاب په 21 نمبر آیات کې فرمایي: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. يعني هذا خلق چدا الله جل جلاله د رضا او لقاء امیدوار دي او د اخرت د ثواب امید لري او په کثرت سره د الله جل جلاله په ذکر او یاد مشغول دي، د هغو د پاره د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مبارک ذات ډیر ښه اسوه او نمونه ده. هغه مبارک ذات ښه قائد او پیشوا دي، ښه لارښوونکی او راهنما دي. دوی باید په عباداتو او معاملاتو، په خوړلو چشلو او اغستلو، حرکاتو او سکناتو، جود او سخا، صبر او تحمل، بلکې په هر حرکت ناست او ولاړه کې د دغه جامع الصفات ذات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم پر طریقه حرکت او رفتار وکي، او په ټوله حیات کې د ده علیه الصلاة والسلام متابعت وکي او په ش ډول سره یې زدکه. ګرونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واقعي محبت په خطبو او نصیحتو، درسو او قصو، اشعارو او نعتو، حتی د مولد په مجالسو کې نه دی، بلکې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم واقعي او حقيقي محبت د هغه علیه الصلاة والسلام په متابعت کې دی. ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پلار شو ول پس اقتداء کول او ده عليه الصلاه والسلام ده اوامر عمل کول ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم متابعت دي. الله جل جلاله ده سوره ال عمران په 11 نمبر آیات کې فرمای: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم، دوی ته ووایه کچیری تاسو د الله جل جلاله سره محبت لري یا محبت کوي، نو ازما متابعت وکي چې الله جل جلاله به هم تاسو خوش ولري او تاسو ته به ستاسو ګناهونه درو بخشي. وروره متابعت بلا واقعي او صادقه محبت څخه په وجود نسرات لای. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام سره واقعي محبت درلودل تا دهغه علیه الصلاة والسلام ومتابعت ورجذبوي او وربولي. کته د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام محبت غواړي څلور شی دي چې ستاسره د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په محبت درلودل کې کومک کوي. یعنی څلور شی دي چې د هغه په عملي کولو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ستا محبت پیدا کیږي او زیاتیږي، او دغه محبت په تا کې د متابعت شوق زیاتوي. اول پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر درود ویل. دوهم د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د سیرت اوریدل او ویل په هغه سره پوره ځان خبرول دریم د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د طریقې متابعت کول کته غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خوش ولري او محبت دی ورسره زیات سي متابعت یې کوه سلرم د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د شار مدینه منوره زیارت خاصتا د روضه مبارکه الله جل جلاله د ما او تاسې د هغو کسانو څخه وګرځوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره محبت لري او د هغه علیه الصلاۃ والسلام پر طریقه رهوي او د هغه د رسالت در رسولو د پاره ژوند کوي او تر هغو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم متابعت وکو تر څو چې د الله جل جلاله په حضور کې دریجو امین ثم امین ثم امین. محترم ورونو څنګه چې فتا پایته ورسیده زموږ پاته بحث په راتلونکو د څلويشتمه فتا کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.